یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو پرونه خبرونه کې به واوري چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د طالبانو دریز په هیواد کې د سولې پر وړاندې لوی خنډ بولي او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې ایران او ترکیې مشران راتلونکي اونۍ د سوریې د کړکیچ په اړه په روسیا کې غونډه او بحث کوي نور موضوعات هم لرو السلام علیکم زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم له هر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبری مجلې خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړي
په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو وتلي غړي پر وژل کېدو خواشینی ښودلې د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي او د ایران یو مهم چارواکي ویلي د ایران د فضایي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګېدلی چې درې ساینس پوهان یې مړه کړي دي د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو وتلي غړي پر وژل کېدو خواشینی ښودلې ارمان لونی وړم ورځ ناوخته په بلوچستان ایالت کې وژل شو چې د هغه د کورنۍ غړي ملامتي د پاکستان پر پولیسو اچوي د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادۍ رادیو ته وویل
د پی پی ام ټول غړي د ارواشاد لونی کورنۍ او ټولو دوستانو ته تسلط وړاندې کوي د سولې ولسی حرکت د نړۍ په هر ګوټ کې د عدم تشدد د هرې ډلې او مبارزې ملاتړ کوي نو ځکه د ارمان لونی په وژنه د پی پی ام ټول غړي سخت خفه دي
د ارمان لونی د وژل کېدو په اعتراض په کابل خوست کونړ ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې اعتراضیا لاریونونه هم شوي دي د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د لونی د جنازې په مراسمو کې ویل چې دوی به د دې وژنې بدل واخلي د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي پوځي عملیات په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي دي د افغانستان جنوب کې د ملي اردو د 215 اتم قولي اردو مرستیال ویان احمد صادق عیسا وایي چې دغه عملیات زابل کې د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو لخوا شوي چې پکې اته وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي دا ایران یو مهم چارواکی ویلی د ایران د فضایي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګیدلی چې درې ساینس پوهان یې مړه کړي دي د ایران د ارتباطاتو او اطلاعاتي ټکنالوژۍ وزیر محمد جواد ازری جرمی پرون وویل دغه ساینس پوهان د فضایي تحقیقاتو په یو ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي هغه د دې پیښې په اړه چې په تهران کې شوي نور جزئیات نه دي ورکړي په یو رپورټ کې ویل شوي چې د تحقیقاتي مرکز په بله برخه کې کارکوونکي د ایران د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځله چې اور ولګېد د ایران د فضایي تحقیقاتو پروګرام هم د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکو په کړکیچنیدو کې رول لوبولی د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې هیواد به ډېر ژر د هغه راکټونو په مرسته چې په دغه هیواد کې تولید شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ ځای پر ځای کړي ښاغلي روحاني ویلي چې دا کار به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره وکړي چې ویلي دي د راکټونو دغه توغول به د بالستیک توغندیو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت زیات کړي د ترکیه او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې ایران او ترکیه ولسمشران به د روسیې په سوچي خار کې د سوریې پر وضعیت بحث وکړي د رسنیو رپورټونه وایي چې د تور سمندرګي په دغه ساحلي خار کې به دا غونډه لس ورځې وروسته یعنې د فبروري په 14 وشي په هغه رپورټونو کې چې پرون خپاره شوه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه د ترکیه سیال رجب طیب اردوغان او ایراني سیال حسن روحاني د پلان شوې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د روسیې ان ټي وي تلویزیون ویلي چې دغه رهبران به د سوریې په عادي ولایت کې د هغو ساحو په شاوخوا کې د روان وضعیت په باب بحث وکړي چې دا منصحې بلل کېږي دا تلویزیون وایي درې واړه ولسمشران به له جګړې ځپلې سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه هم بحث وکړي دغه درې واړو هیوادونو ویلي چې دوی د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره سیاسي هواری غواړي که څه هم مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کوي خو ترکیه او امریکا د بېلابېلو یاغي ډلو تر شا ولاړ دي تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا او مکسیکو سرحد ته به 3,250 نور پوځیان واستوي د وزارت په حواله د دې کار هدف له سرحدي جنټانو سره همکاري او هلته د 240 کیلومتره په اوږدوالي د اغزن سیم د غزولو تنظیمول دي. له دغه پرونی اعلان سره به د امریکا په جنوبي سرحد کې د ډیره پوځیانو شمیر 3350 ته ورسیږي. د دفاع وزارت په اعلان کې ویل شوي چې پر دغه سرحد تازه دمه پوځیانو ګمارل به د سپتمبر تر 1 پورې دوام وکړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څو ورځې مخکې ویلي وو چې دغه سرحد ته به 2000 اضافي پوځیان واستوي، څو عمدتاً د موانع او اضافي مزي وغځوي او د سیمې د نظارت لپاره د څارنې ګرځنده سیستم برابر کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه سرحدي سیمه کې روان وضعیت بحراني بللې او هلته یې د یو لوی دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې غوښتنه کړې ده. خو د کانګرس په استازو جرګه کې ډیموکراټان د بودیجې له ورکړې مخالفت کوي او دا کار بې ځایه ګڼي. دا تر دې مهاله خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنه اوریدونکو، له پی یو سټوډیو د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. له یوه کارپو سره په مرکه کې به واورئ چې متحد ایالات له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو مخکې باید څه وکړي.
نن ګوره په منطقه کې د افغانستان په شاوخوا کې نوي ائتلافونه جوړیږي. امریکایان دغو خبرو ته باید توجه وکړي، د افغان ملت سره جفا ونه کړي.
په نورموزاتو کې په جګړه ځپلي هلمند کې د روغتیا مسؤل چارواکي وایي چې له یو کال کم عمره ماشومان د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي.
تر یو کال کم کوچنی شاید موږ ته څوک روانه باسي مسجد ته، او زموږ ډېر ټارګټ هم هغه تر یو کال کم کوچنی دی چې باید موږ ته راستلی وای موږ واکسین کړی.
په کندهار کې د شطرنج لوبغاړي د دې لوبې لپاره د یو ځانګړي ځای غوښتنه کوي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې، روسیې او ایران ولسمشران په روانه اونۍ کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره سره ګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبری مجلې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی او اصلي خنډ دی. ښاغلی عبدالله نن دا څرګندونې د وزیرانو د شورا د غونډې د پرانیستو پر مهال وکړې. د پداسې حال کې د چټاکل شوی په مسکو کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو د استازو په ګډون یو غونډه جوړه شي. د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ډېر زیاتمنه تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې سولې ته د رسیدو په وړاندې ستر خنډ د طالبانو موقف دی چې تر دې دمه پکې هیڅ تغییر نه دی راغلی، او مخالف لوري د سولې لپاره د افغان حکومت سره تر دې دمه یو ګام هم نه دی اخیستی. عبدالله عبدالله چې په یو خبري ناسته کې خبرې کولې وویل چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو پر ځای باندې وخت اړوي.
امروز کی وضعیت ادامه پیدا کردن دریفتی در مرکب طالبان نسبت به وارد شدن به گفتگوها با مردم افغانستان، با دولت افغانستان، با نمایندگان مردم افغانستان، اونا حاضر نیستن و وقت گذرانی میکنند.
خاغلی عبدالله همدار از وویل چې مهمه مسله دا ده چې باید په سوله کې د خلکو او د افغان حکومت راس لاسته راوړنی وساتل شي. نوموړي یو خبره بل هم وکړه چې د حکومت د مسولینو په توګه دی ویل چې موږ لا تر اوسه په دې باندې نه یو توانېدلې چې داخلي یووالی راولو. هدف دا و چې یعنی په کور دننه باندې لا هم د سولې په اړه باندې یو منظمه اجماع نه ده موجود موجوده. عبدالله ویل چې په دې برخه کې ستونزې وي او لا هم ستونزې موجودې دي. په دې خبري کانفرنس کې یو بل مهمه مسله چې ښاغلی عبدالله ورته اشاره کوله، هغه د په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او یا نه پاتې کېدو په اړه باندې وه. نوموړي وویل چې دغه موضوع چې په روسیو کې راګرمه شوې ده، په افغانستان کې له خلکو سره تشویشونه پیدا کړي دي او خلکو سره سوالونه پیدا کړي دي. خو هغه ویل که دغسې پریکړه وشي چې بهرنیان یا په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، نو دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان دپاره به دا وروستۍ ورځ وي او یا به د افغانستان دپاره دا د پای ورځ وي، بلکې د نوموړي په وینا باندې چې همدا اوس هم د هیواد په زیاتو برخو کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه چې دغه د افغانستان ملي او امنیتي ځواکونه پر مخ باندې وړي، او نوموړي ویل چې دی د امنیتي ځواکونو په دغه جګړه باندې ویاړي او په دوی باندې فخر کوي. نوموړي ویل چې د امریکایانو وتل به د ژمنو پای ته رسیدل نه وي، او دا به دا معنا نه لري چې د امریکا او د افغانستان اړیکه به شکیږي. د هغه په وینا باندې چې بالاخره باید هغې ورځې ته تابعه ولرو چې افغانستان بالاخره په خپلو پښو باندې ودرېږي. تکل صاحب، دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې نور به د افغانستان له نه ختمېدونکې جګړې نه راووزو. نوموړي د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولی شي. امریکا ولسمشر ترامپ داسې وخت افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی څو ورځې وړاندې په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه هم له ښاغلي ترامپ ته کړي. دا خبری کانفرنس لا هم جریان لري. وګورو چې د ډاکټر عبدالله نورې څرګندونې څه وي، هغه به وروسته له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، له کابله د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور کې مو د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو جزئیات واورېدل چې د سولې په مسله کې دی وایي اصلي خنډ د طالبانو دریز دی. ښاغلی عبدالله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې وروستیو کې اعلان کړی ده او په اړه یې جزئیات څرګند کړي دي، په دې اړه هم یو څه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې نور نو د افغانستان له نه ختمېدونکې جګړې څخه امریکایي ځواکونه باسي، خو ده بیا هم ټینګار کړی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پر استخباراتي چارو ډېره اتکا وکړي او د عسکرو د پوځي ځواکونو د ساتلو پر ځای به استخباراتي فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان او له دې ډلې ګلنبی احمدزی وایي امریکا باید له افغانستانه تر وتلو مخکې په دې اړه فکر وکړي چې آیا هغه هدف ته چې دوی په پیل کې غوښتل او هغه د تروریزم ختمول و رسیدلی دي کنه. له ښاغلي احمدزی سره پر همدې موضوع په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د امریکا ولسمشر څه غواړي له دې څرګندونو څخه.
لاوله باید امریکایان ځان سره دا خبره ولري د موږ افغانانو د غیرت په اساس او د دوی د سیاست په اساس چې دوی افغانستان ته چې د کوم هدف د لاسته راوړلو یا د کوم مشکل د حل کولو په خاطر راغلي و، اول باید له خپل ځان سره دا قضاوت ولري چې د دومره تلفاتو ضایعاتو او مصرفونو په نتیجه کې آیا دوی هغه هدف لاسته راوړی
نو. احمد صاحب، که دغه پوښتنې ځواب نه وي دوی بیا هم په دې باندې
زه دا وایم چې دوی کچېرې رښتیا په دنیا کې د مشرتوب دعوی کوي او یا د دیموکراسۍ نه د پلوۍ په خاطر باندې خپله مبارزه برحق بولي، دوی د افغانانو سره باید دا جفا ترسره نه شي. افغانستان د دوی د راتګ سره نورو ستونزو سره مخ شوی. په افغانستان کې ګورو چې هغه اول وخت طالب له کابل او افغانستان نه لاړ تر اوسه پورې کوم حالتونه په دې وطن کې تیر نه شو. لکه څنګه چې نن ګوره په منطقه کې د افغانستان په شاوخوا کې نوي ائتلافونه جوړیږي، مشکلات او ستونزې جوړیږي، امریکایان دغو خبرو ته باید توجه وکړي، د افغان ملت سره جفا ونه کړي.
احمد صاحب د سولې د ټینګښت لپاره یو شرط د دوی وتل دي چې هغه د مخالف لوري د طالبان لخوا تل پاغي باندې ټینګار شوی دی. فکر کوي چې دا کاوزي خدای ته د سولې پروسه هم روانه کړې ده، بل اخر افغانستان به یو تل پاتې سولې ته رسیږي.
جناب زدران صاحب، موږ ټول افغانان سولې غواړو، خجب د لجن خسته سوي یو ناخوالې رامنځته کړي، موږ هم دا غواړو. ولې دغه باید یو د اصولو په چوکاټ کې باید دا خبره رامنځته شي. داسې نه چې موږ بیا پرونی ترخې تجربې تکرار کړو او یا داسې یو ناورین ته لاړ شو چې بیا د سل کاله دپاره
بلې. احمد زید صاحب، خو که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي چې شمېر یې عمره زیات نه دی، 14,000 دي، فکر نه کوي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې افغانستان وساتي او یو ډول ستراتیژیکو تړونونو پر بنسټ باندې دوی سره یو ډول همکاري هم وي؟ یعنی دوی فزیکی حضور دلته مهم دی، د خارجي ځواکونو کنه مرسته مهمه ده؟
زه داسې وایم چې اصلا دغه د سیاسي جوړجاړي لپاره زمینه برابرول او د افغانستان او د منطقې او د دنیا په سطح یو تعهد رامنځته کول چې بیا یو بحران او مشکل نه وي، پکې د عسکرو حضور د تاثیر نه تاثیر نه لري. دغه نن هم د موږ ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت مستقل خپل عملیات لري. ولې لکه څنګه چې کشیرته د منطقې بعضی ګورو چې مثلا استخباراتي کړی او یا نظامی کړی د دغو مخالفینو سره په کومک کې واقع شي، بیا کېدای شي چې دلته تهدید زیات شي. ځکه موږ په یغه سطح تجهیز او سنبال نه یو چې موږ د دې منطقې د ټولو ملکونو چې دغه اساساتونه اوس موجود شوي دي دغو ټولو جواب دي وشي.
د پوځي چارو کارپو ګلنبی احمدزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د عواقبو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لا ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم فیروزه عزیزی ته غوښی چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هوایی دهلیزونو ترڅنګ باید د ځمکني دهلیزونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. ښاغلی غنی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د هوایی دهلیزونو له لارې صدرونکو سره په ګډه غونډه کې ټینګار کړی چې باید په کور دننه د پروسس پر مرکزونو پانګونه وشي. نوموړي همداشان ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې د جلغوزیو د پروسس یوه ستره فابریکه جوړه شي ترڅو پروسس شوي افغاني محصولات بازار ته وړاندې شي. ولسمشر د هوایی دهلیزونو اقتصادي اهمیت ته په اشاره سره ویلي چې دغه دهلیزونه د دې لامل ګرځي چې افغانستان په ځان بسیا کړي. د ولسمشر ماڼۍ د معلوماتو له مخې له قزاقستان، هند، سعودي عربستان، اروپا، چین، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو له جوړېدو سره افغان سوداګرو 140 میلیونه ډالر ګټنه کړې ده. د بدخشان ولایت د کرنې ریاست وایي سکال په دغه ولایت کې نږدې 200,000 ټنه غنم راټول شوی دي. سید محیدین عینی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د هیواد د نورو ولایتونو برعکس په بدخشان کې وچکالۍ نه وه چې له امله یې زیات اندازه غنم راټول شوي دي. د ښاغلي عینی په خبره راټول شوي غنم یوازې په همدغه ولایت کې مصرفیږي ځکه د ولایت نفوس زیات او د کرنیزو ځمکو په پرتله غرونه زیات دي. له دې سره نوموړي ټینګار وکړ چې که په دغه ولایت کې ورښتونه همداسې دوام ومومي راتلونکي کال کې باید د کرنیزو محصولاتو حاصلات هم زیات وي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري وړه 1,200 افغانۍ، یو 3.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 5,500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 5,500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې سبهنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، 1 ایراني تومان 5 افغانۍ 70 پوله، 1 هندۍ کلداري 1,050 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداري 500 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران په روانه اونۍ کې د سوریې د کړکېچ په اړه خبرې کوي. د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه 3 ځله په نړیواله او سیمه ییزه کچه غونډې جوړې شوې، خو لا هم په دې هیواد کې جګړه روانه ده. رضوان مراد چې د منځنی ختیځ حالات ساری د شیبه په سټوډیو کې را سره دی، پر همدې موضوع د دې غونډې په اړه بحث ورسره کوو. مراد صاحب، د سوریې د وضعیت په اړه د دې دریو وړو هیوادونو ولسمشران په کومه ورځ دقیقا سره ګوري، او خبرې به یې د سوریې د جګړې پر کوم اړخ متمرکزې وي؟
مننه تکل صاحب. د سوریې او د وضعیت په اړه د ترکیې، روسیې او د ایران د مشرانو د غونډې موضوع تر اوسه پورې یوازې د روسیې او د ترکیې مطبوعاتو یا میډیا پورته کړې ده. دوی تر اوسه ویلي دي چې د فبروري په 14 یا 14 به دا غونډه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې کیږي. تر اوسه پورې د دې غونډې د اجنډا نور جزئیات د دې هیوادونو رسنیو نه دي خپره کړي، خو یوازې د ترکیې او روسیې مطبوعات ویلي دي چې ډېری خبرې به له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه وي، او د غرس د سوریې په ادلب د حایل سیمې په اړه به هم درې واړه مشران خبرې کوي، چیرته چې اوربند کیږي او د سوریې د جګړې د سولیز حل په اړه به تمرکز کیږي.
مراد صاحب، متحد ایالات چې هم د سوریې په جګړه کې دخیل دی، د دې جګړې او د دې کړکیچ د حل لپاره د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په اړه د دوی د متحد ایالاتو دریس څه دی؟
متحد ایالات هم د سوریې په جګړه کې ټینګار کوي چې په سوریه کې به جګړه له سولیزو او ډیپلوماتیکو لارو حل شي، خو په عین حال کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان چې له سوریه ټول 2000 امریکایي سرتیري چې اوس دغه ځای پر ځای دی وباسي، په خپل د امریکا مصرفیت د سوریه په قضیه کې زیات کړي نسبت دې ته چې د نورو هیوادونو پر دریزونو وغږیږي. اما په عین حال کې د ترکیې سره مشکلات لري د سوریه په مسله کې. ترکیه د بشار اسد خلاف ده او د هغو کردانو خلاف هم ده چې متحده ایالات هلته تمویلوي. روسي او داعش پر وړاندې جګړه کې له هغوی ملاتړ کوي. که څه هم چې تر اوسه پورې تکل صاحب د سوریې په اړه په نړیواله او سیمه ییزه سطحه ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه پورې دغلته جګړه دوام لري. شاوخوا 400,000 کسان پکې وژل شوي او لا هم داسې څرک یا واضح څرک نه معلومیږي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به د سوریې مسله د خبرو اترو له لارې حل شي.
بله، عمرات صاحب، ورستی پوښتنه کلان ځواب راکوي چې تاسو وایئ چې هیڅ څرک په راتلونکي کې، نږدې راتلونکي کې هم نه لیدل کیږي دا چې د سوریې کړکیچ به حل شي، نو پرته د روسیې او ترکیې او ایران له هڅو نورې نړیوالې هڅې هم جریان لري د کړکیچ د حل لپاره؟
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې یوازې ملګري ملتونه کوششونه کوي. مثلا په جنیوا کې غونډې وکړلې، په نورو په سویس کې غونډې وکړلې، په نورو ځایونو کې غونډې وکړې، خو په هغه غونډو کې د سوریې د حکومت استازو او د هغو وسلوالو ډلو استازو چې جنګیږي د سوریې له حکومت سره هیڅ پرمختګ تر اوسه نه دی کړی. دوی په خپلو شرطونو ولاړ دي او سبب هم تکل صاحب شاید همدی چې د سوریې په جګړه کې سیمه ییز لوبغاړي ډېر زیات دخیل دي. ایران دخیل دی، ترکیه دخیل ده، سوریه دخیل ده، امریکا نو ترڅو چې باور داسته چې دغه هیوادونه یو ځل موافقې ته ونه رسیږي، په سوریه کې دننه اختلافات او مسایل کې شي په اسانۍ حل نشي.
ډېره زیاته مننه رضوان مراد، زما همکار و چې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره د ترکیې، روسیې او ایران د راروانې سرمشریزې په اړه یې جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په هلمند کې هغه ماشومان چې تر ډېره له پولیو ضد واکسین څخه پاتې کیږي عمرونه یې تر یو کال کم وي. د ولایت د روغتیا چارواکي وایي کلتوري ستونزې دي، خو کتونکي وایي دا کار د حل لار لري، مګر د روغتیا د ریاست مسؤلین اساسي حل ته پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې روانه اونۍ د پولیو پر ضد د واکسین یوه بله دوره پیلیږي، خو په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي. الیاس دایی د موضوع جزئیات اوروي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست مسولین وایي سره لدی چې د پولیو په ضد د واکسین د تطبیق د جماعت په جماعت ستراتیژي به زرګونو ماشومان د واکسین څخه بې برخې کړي، خو په لرو پرتو سیمو کې اکثره کورنۍ حاضر نه دي چې د خپلو ماشومانو له جملې زرګونو وغوښته چې عمرونه یې تر یوه کال کم وي واکسین ورکړي. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد حازم ازادي راډیو ته وویل په ډیرو عادي حالاتو کې د پاتې کېدونکو ماشومانو تر څنګ څو برابره هغه ماشومان چې تر یو کال کم عمر ولري د ګڼو کلتوري او کورنیو ستونزو تر څنګ د انګیرونو او بدبینیو له امله د واکسین د ذکرانو ته نه راستل کېږي او دې کار د پولیو په ضد مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړی ده.
تر یو کال کم کوچنی شاید موږ ته څوک روانه باسي مسجد ته، او زموږ ډېر ټارګټ هم هغه تر یو کال کم کوچنی دی چې باید موږ ته راستلی وي، موږ واکسین کړی وي. متاسفانه چې هغه کوچنیانو په کورو کې اکثره پاتې کېږي، موږ مطمئن نه یو چې هغه به واکسین شوي، خو بیا هم د هغه نه چې هیڅ ونه لرو دا یو لاس راوړنه ده. کېدای شي چې په نسبي ډول معافیت په ساحه کې تولید شي او د وایرس ته ترانسمیشن مخه ونیسي. په هر دوره کې زموږ څخه تقریبا د 1,50,000 نه تر 1,80,000 کوچنیان پاتې شوي کوم چې موږ واکسین نه و کړی، او بیا به له دغه دولتي سیمو کې چې موږ یو څو کله ستر کې کوو دې کې تقریبا څو 2,00,000 په شاوخوا کې به موږ کوچنیان واکسین کړي نور ټول پاتې ده.
حازم وویل پروانونی کې به په ټولو غوښمو کې هم واکسین تطبیق کړي چې د طالبانو په لکه کې دي. دا مې روغتیا رئیس له خلکو غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو د روغتیا په خاطر د پولیو په ضد د واکسین د رضاکارانو سره مرسته وکړي. د هلمند د عامې روغتیا اړوند د کتلیو معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله همت نه یوازې د عظیم خبرې چې تر یو کال کم عمره ډیرو ماشومان پاتې کېږي مني، بلکې د واکسین په وړاندې د ډیرو نورو ستونزو یادونه کوي.
موږ بدبختیم دا ده چې موږ نه توانېږو سل په سل کې واکسین تطبیق کړو، او ټوله خلک زموږ سره همکاره اوسي او د واکسین په وړاندې خنډونه نه وي، مشکلات نه وي. ټوله کورنۍ وغواړي، اته که کورنۍ پاتې کېږي دا چې موږ ورته زارۍ ورته کوو چې دوی راسه زارۍ وکړي. په هغه صورت کې موږ کولای شو سل په سل کوارج ولرو او بیا دا ویروس مخ
په هلمند کې د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې بیا د 2019 میلادي کال تر لومړۍ دورې چې روانه ونی په بشپړ سي د طالبانو او روغتیا پلانو ترمنځ د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د ستونزو په خاطر نږدې 10,000 هر دوره 15,000 ماشومان د واکسین څخه پاتې کېدل چې لامل د پولیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغی، او روغتیا پلانو د پولیو په وایروس د دې ولایت د چاپیریال د ککړتیا خبر هم ورکړ. د روغتیا د ریاست مسولین وایي د پولیو د وایروس خطرونه لا هم په خپل ځای پاتې دي، او هر شبه د یوې بلې پیښې د رامنځته کېدلو امکان شته. خو طالبان وایي جماعت په جماعت ستراتیژي د سیمې د خلکو او قومي مشرانو د شکایت پر بنیاد وړاندې کړې ده چې په خپل ځای پوره اغېز درلودلی سي. محمد الاسفی، د ازادي راډیو، هلمند.
په کندهار کې د شطرنج لوبغاړي د دې لوبې لپاره د یو ځانګړي ځای غوښتنه کوي. دوی وایي اوس دا لوبه په شخصي کورونو او دفترونو کې مختوړي، او که ودانۍ ورته جوړه شي نو دا لوبه چې په کندهار کې له پخوا کلونو راهیسې ډېر مینوال لري ښه پرمختګ کولای شي.
په کندهار کې د شطرنج لوبغاړي وایي د دغه لوبې لپاره مرکزي کلب نه لري، او خلک یوازې په کورونو او دفترونو کې دغه لوبه کوي. د شطرنج لوبې دوه لوبغاړو عبدالحبیب او فیصل ازادي راډیو ته وویل که د لوبو ودانۍ ورته جوړ سي نو شطرنج لوبه به نور هم په کندهار کې وده وکړي.
چاته په شخصي ځای کې موږ اوس پیرن بازی کو ځای نه لرو، باید پیتر سن موږ دپاره سم د بازیانې د تمرینونو د مسابقات لپاره یو مشخص ځای راته تعیین کړي چې موږ وکولای شو چې په ارام زړه ارام فکر بازی وکړو.
موږ د مرکز کابل څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کندهار کې د شطرنج لپاره ځای مساعد کړي، موږ ته خپل مشخص ځای راکړي لکه څنګه چې فوټبال تور کړی دی. همدارنګه کرکټ لپاره موږ ته باید یو خپل ځای راکړي چې موږ خپل بازیانې وکړو او خپل ټورنمنټونه جوړ کړو.
د کندهار د شطرنج فدراسیون مشر کمال نجیب په دغه ولایت کې د شطرنج د منتخب ټیم د جوړېدو ترڅنګ د دغه لوبې د ودې لپاره پر یو لړ پلانونو کار کوي. ښاغلی کمال په کندهار کې د شطرنج لوبې ورستي شپږ ورځني پیل شوي ټورنمنټ ته په اشاره وویل. په دغه ټورنمنټ کې د دغه لوبې شاوخوا شپېته لوبغاړو ګډون کړی و چې د تیرې جمعې په ورځ پای ته ورسېد.
از موږ یو هدف دا دی چې قهرمان معلوم کړو، بل هدف منتخب ټیم معلوم کړو، او د دې ټولو سره سره بیا غواړو چې شطرنج لوبې ته کار وکړو، دا لوبې ته وده ورکړو، وی غواړو تر خلکو پورې ورسوو. شطرنج د پکندار کې اوس مال ډېر کم دی، ځوانان د شطرنج پر ځای په ډېر نور لوبو اخته دي. موږ غواړو چې زموږ یو هدف دا هم دی چې د نورو لوبو ځای په شطرنج باندې ونیسو.
په کندهار کې د شطرنج لوبې د لوبغاړو د کشمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د دغه لوبې مینوال زیات شوي دي.
او اوس له اسمت ساروان څخه د ساينس پوهانو د وروستیو تحقیقاتو په اړه جزئیات واوري چې 600 میلیون کاله مخکې پر ځمکه د یو حیوان د ژوند نښې ښیي.
په چین کې د یوه فوسیل له موندل کېدو وروسته ساینس پوهان دې نتیجې ته رسیدلي چې دا ډبره شوي هډوکي د یوه حیوان دي چې 600 میلیون کاله پخوا یې پر مځکه ژوند کاوه. دا د نړۍ تر ټولو پخوانی حیوان ګڼل کېږي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا فوسیلونه یا د فوسیلونو نښې په 600 میلیونه پخوانیو پرشو کې موندل شوي دي. تر اوسه پورې دا ناپیژندل شوی حیوان نوم نه لري، خو پر هغه باندې مایکروسکوپي څېړنې ښیي چې یو ډول بحري حیوان ته ورته والی لري. دا بحري حیوان غوښه خوري او د سمندرونو په تل کې اوسي. تر دې وړاندې باور کېده چې د مځکې پر مخ تر ټولو پخوانی حیوان دیکنسونیا دی. دیکنسونیا کابو 1540 میلیون کاله پخوا په مځکه کې ژوند کاوه. په چین کې 600 کاله پخوانی فوسیلونه د ووهانیان د جیولوجی د پوهنتون استاد جین بینګ او ملګرو یې د دوشانتو په سیمه کې موندلی دي.
له دې سره قدر من اوریدونکو، 12:30 بجې شوې او د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زمرایه زما حق خبريږي، خو له هغه مخکې اجملان ته وښیي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو وتلي غړي پر وژل کېدو خواشینی ښودلی. ارمان لوڼی وړ مورس دا وخته په بلوچستان ایالت کې وژل شو چې د کورنۍ غړي ملامتي د پاکستان د پولیسو پر تشدد اچوي. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي. د پوځي عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي دي. د ایران یو مهم چارواکی ویلی د ایران د فضایي څېړنو په مرکز کې ور لګیدل دي چې درې ساينس پوهان یې مړه کړي. پیښه په تهران کې شوه. د ترکیه او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې، ایران او ترکیه ولسمشران به د روسیې په سوچي خار کې د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. د رسنیو د ریپورټونو لمخې دا غونډه به د فبروري 14 جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د امریکا او مکسیکو سرحد ته به 3,550 نور پوځیان واستوي. دا وزارت په حواله د دې کار هدف له سرحدي اجنټانو سره همکاري او هلته د 240 کیلومتره په ګډوالي د اغزن سیم د غزولو تنظیمول دي.
او اوس هم د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو څېړلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې ولسمشر غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې، د خلکو نظر اورو او دا به هم واوري چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو مسله کوم ځای ته ورسیده. خو له هر څه وړاندې راپور، ولسمشر محمد اشرف غنی وای په انتخاباتي کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات رامنځته شي. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
له پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بالاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشر زوین انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو د راوستلو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، له اصلاحاتو راخوا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي.
د کمیسیونونو اصلاحات ګسترده میایي چون اعتبار خود پیشروی ملت افغانستان.
په کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راځي ځکه چې د ملت پر وړاندې خپل باور بایللې دی. د ټولو قشرونو ترمنځ په دې اجماع ده چې په دې کمیسیونونو نور باور نه لري. قانون تعدیلیږي او د مشروع پر بنسټ تغیرات راځي. په راتلونکو انتخاباتو کې ټول رای باید بایومیټریک وي.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشر د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریک شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه له هغې وروسته کړې چې د ولسي جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه انتخاباتي کمیسیونونو پراخ انتقادونه وارد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروسته یې نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. د ځنډ او راوخوا په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو درغلیو او فساد تورونه پورې دي. د انتخاباتو د څار بنسټونو دې ټولو ته په کتو ویلي چې دا کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو مدیریت نشي کولی. ټاکل شوي د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او غزنی د ولسي جرګې انتخابات د 1398 کال د سرطان د میاشتې په 9 نېټه ترسره شي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
نوم یې حکمت لادی. د مرګ ټاکنو ته خو واقعیت خوشبینه یو چې ترسره شي، خو که ونه ځنډېږي پر همدغه ټاکلې نېټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره شي.
نوم یې د لاغا مسلم دی. نو موږ خوشبینی لرو په دې چې کچېرې سوله راشي او په ساحاتو کې امنیت شي، هلته مرکزونه پرانیستل شي، هلته د څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونه کولی شي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په غدګي کې نو بیا د درغلي مخه نیول کېږي، د زورواکو مخه نیول کېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د څړلو مرحله پیل شوې ده چې د دلوي په 14مه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان شي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې 100,000 تذکرې ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونه لري، په جنایتونو تورن نه وي، دوه ګونی تابعیت ونه لري او یو شمیر نور شرایط پوره کړي، کولای شي د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث رابرلی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. محترم حق پرست صاحب، که درته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالۍ شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیا چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو درزیابۍ برخه ته، چې خوشبختانه باید وایي چې 13 د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد درزیابۍ د لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل، چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پورې به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایت کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي، او ترڅو بیا د شکایت کمیسیون د محلویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست سره شریکي، او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي، چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی، هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېش.
حبیب صاحب، دا چې تاسو قانون پوهی، د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د انتخاباتو قوانینو د یو کاندید لپاره چې جمهور ریاست لپاره کاندیدیږي کوم شرایط یې وضع کړي دي، او د کمیسیون لخوا دا کوم کارونه چې روان دي، آیا دغه شرایط چې کوم قانون کې ورته وړاندوینه شوې ده دوی به اوسه کړی دغه عملي کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب، تاسو ته سلام او د بحث ګډونوالو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخابات د قانون په اساس باندې یو لړ شرایط د نوماندانو لپاره وضع شوي دي. د ولسمشري ټاکنو د نوماند لپاره د شرایط موجودیت کې لومړی شرط د افغانیت دی، چې هغه باید افغان اوسیږي او سن باید 40 اوسیږي، پوره کړی اوسیږي او په بشري ضد جرمونو باندې متهم ونه اوسیږي، د دې ترڅنګ باید رسمي دنده په دولت کې ونه لري. باید یو لک د رای ورکوونکو کارتونه ورسره وي او هغه د کارتونو هدف دغه د سټیکر چې اوس اعتبار سټیکر دار تذکرو ته ورکول کیږي، د دې تر څنګ باید دغه د شل ولایتونو نه د ولایتونو په فیصدۍ 2% باید د هر ولایت نه وي، د شل ولایتونو نه خپل موافقین له ځانه سره ولري او ځینې نور شرایط چې په قانون کې وضع شوي دا باید یو نومان ولري تر څو د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نومان سي، یعنی یو مقدار پیسې هم هلته هغه کیښودل کیږي تضمین په توګه باندې کې. نو تر کومه حده پورې چې لیدل کیږي ځینې نوماندان متاسفانه په دغو شرایطو باندې برابر نه دي.
حتی یادونه وکړه چې دندې ځینې کسان لیدل کیږي اوس هم دندې لري او دوی بیا په خپل څوکۍ باندې زور کې هم د سوای چې د څوکۍ موږ د قانون د مصلحت له مخې د څوکۍ باندې موږ راغلي او توافق مو کړی ده، نو دغه د دوی نمایندۍ هغه شرایط کنه راځي چې دوی باید استعفا ورکړي؟
د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې دوی خپلې چارې مخته یوسي. موږ هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون به د هغه اشخاصو دندې چې لري رسما یا فرد مثال کوم مشخص ډول باندې و اجرایي رئیس یا د هغه معاون هغوی به له لیست نه حذف کړي، په نهایت دوی ته به اجازه ورنه کړي تر څو په ابتدایي لیست کې پاتې شي، ځکه دوی د قانون خلاف دي. د انتخابات قانون د 3 مادې د حکم په اساس باندې هلته هغه اشخاص ښودلي چې څوک څوک کولی سي چې کله کولی سي چې یو نومان سي، یعنی خپلې وظیفې نه باید استعفا ورکړي. د 3 مادې 6 فقرې په اساس باندې یعنی کله چې یو دولتي مامور څوک کیږي هغه باید له خپلې دندې استعفا ورکړي او استعفا لیک د خپلې دوسیه کې یو ځای کې او د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته دا وښيي ورته. خو لکه چې څنګه لیدل کیږي بیا هم وایو چې په دغه برخه کې انتخاباتو کمیسیون نجدي غوښتنه لرو، هغه څوک چې د خپل دندې استعفا نه ده ورکړي او یا نه ورکوي ورته د هغه د ابتدایي لیست کې د هغه شتون باید نه وي، ځکه دا به د قانون خلاف پریکړه ده که چیرې انتخاباتو کمیسیون دا کوي، ځکه د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې دغه اشخاص رسمیت هم نه لري که موږ وایو بس حقوقي کو تخنیکي برخې ترسو، ولې د افغانستان 1.5% بودیجه یا د 1.5% زیاته ملي بودیجه د همدغه اجرایي ریاست له طریقه په مصرف باندې رسیدلې ده، خاص تشریفات حتی د اجرایي صدر اعظم تشریفات ورکړل شوي دي ورته. نو کله چې رسمي دند دوی لري حتی د همدغه کمیشنرانو پر واسطه کې دوی پریکړې مهمې درلودلې وي باید دوی له دندې استعفا ورکړي وای.
حبیب صاحب اوس کمیشن بحث ته اشاره وکړه، دلته کار تاسو آیا د قانون نیمګړتیاوې دي که موږ تاسو ورته پام نه کوو؟ د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د تعلیم یو ستي یو معیار ټاکل شوی خو د جمهور ریاست لپاره نه ټاکل شوی، دلته بحث ډول بحث تخنیکی بحث ته کرا سو دغه نیمګړتیا هم موجوده ده.
موږ متاسفانه په د قانون په برخه کې کله چې قوانين جوړیږي او مسوده جوړیږي اکثر اوقات په ځای دي چې پاغه کې د ټولنې ضرورت په نظر کې ونیول شي، شخصي علایق او سیاسي علایق او برداشتونه په کې هر څوک خپل په نظر کې نیسي. تاسو فکر وکړئ یو څوک چې د ولسوالۍ شورا لپاره غنومندګي هغه به تحصیلات ولري، خو که چیرې د ملي شورا لپاره څوک راځي چې هغه د قانون جوړی ډیر مهم ندی ګړل سوی دی
یعنی
ما مخکې مویل چې کله د قانون مسوده جوړیږي اغل تاغه مسوده چې څوک لیکي فرض مثال څوک چې رائے بیا ورکي تصفیبیه د هغه اشخاصو فرض مثال د پارلمان د وکیلانو شخصي علایق په کې نظر کې نیول سوی دی. که احیانا ولسمشر وس دغه د انتخابات اوسنۍ قانون دی 15 ګړه فرمان په اساس باندې جوړ سوی دی، کله چې د قانون جوړیده په ځای دی چې ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر باندې په سیستم کې اصلاح راوستي وای یا د ملي وحدت حکومت په کول کې یا داسې یو منظم سیستم جوړ کړی وای چې د تقلب او تخلف مخنیوي وسی، سو استفادې مخنیوي وسی. دوی راغله هغه شخصي عقدې چې په انتخاباتو کې درلودلې هغه دلته ترسره کړي. یادونه زه ترې یو نه کوم چې کله چې د انتخاباتو د کمیسیون تشکیل ته موږ ګورو واضح لیدل کیږي چې دا د حکومت دی یو مشرانو په فشاري په اساس باندې دوه معاونتونه رامنځته شوي دي، الان کې چې دارالانشا ته موجوده ده چې عملیاتي او مالي چارې دارالانشا مخکې وړي، ودلته د عملیاتي معاون په توګه باندې یو
په جمهور ریاست انتخابات بحث ته خو بیا هم راځو. حق پرست صاحب ته درته وایي چې مخکې حبیب صاحب د شرایطو په اړه باندې ښه وضاحت ورکړ، که ترته وایي چې آیا د کمیسیون دغه ژمنتیا لا پر ځای ده چې همدغه کوم شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل شوی دوی به دغه عملی کوي؟ په داسې حال کې کراس وګورو په خام داسې ژمنې سوی خو بیا به وروسته چې قتل ژمنې ماتېدلې، دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی په دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتم یو شپیتم اساسي قانون همدارنګه اته دیرشم د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلوماتو وسی، د عمر چې څلوېښت کاله وي په دغه ورځ چې دی کله ثبتي نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې تر څنګ سل زره د هویت پاڼې چې استیکر ولري او همدارنګه د استعفا لیک او د دې تر څنګ ځینې نور موارد چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګه د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول هم د پیزیکي اړخ کې په نظر کې نیول کېږي او هم د سیستم په برخ کې. د سیستم په برخ کې د مثال په ډول دغه یو لک د هویت پاڼې چې استیکري دا موږ سیستم ته داخلو، په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعل امراکه یا ژخ کوي چې دونه تکراری تذکری موجود دي او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره صف نه لري او یا دا ستیکرونه ناقص دي زموږ سره صف نه لري، دا د سیستم برسید چې دا هم سر تر سی ژازم د جمنتیا خبر دي. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون د یګانه ورګان په هیڅ باندې چې دغه دیموکراتیکي پروسی مدیریت او نظارت پر غاړه لري او د یو سلو شپږ پنځوسمه ماده د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مخ ته بیایي، نو معلومه خبره چې چې خپل ټول امور د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون او د ټول وزي قوانين په افغانستان کې موجود دي دغه پړنا کې مختبي چې قوانين مکلفیتونه او همدارنګ وظایف یاد کمیسون ته سپارلې دي، کاغه د ټاکنو خپلواک کمیسون دی که د شکایتونو کمیسون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وظایف قوانین پر ټولو نوماندانو باندې یکسان تطبیق کړي، ځکه د قانون غوښتنه هم دا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نه سیاسي څه جریان لري او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي، ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به بیا شاهد اوسئ چې د 15 تاریخ د دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نوماند د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره شوی دغه به موږ ټول تطبیق کوو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري، یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي، نواقص موجود وي، خلای موجود وي، زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا وتی فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د یو سلو 15 غنی فرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو، نو په دې برخه کې بیا هم موږ منیو چې په پوره ژمنتیا باندې د 15 تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط دي هغه په ابتدایي لیست کې لاندې.
کدر ته وایي چې امینی صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون د تیرو تجربو ته په کتلو سره تل به ژمنې کړي چې موږ په خپل وخت باندې خپل کارونه مخکې وړو، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په همدې وخت کې به لومړني نتایج اعلانېږي بیا وروسته به خصوصا د پمو ولیدل چې دا قوانین ناقص ول، اوس بیا هم ژمنه کوي چې د دالوي تر 15 پورې به دا د جمهوري اسد کاندیدانو چې کوم نتایج دي هغه اسناد دا څېړي. تاسو باور سته چې د 15 د دالوي پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وتوانېږي چې دغه وادي سره سم دغه څېړنه بشپړې کړي؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته په بس کې حاضر او مېلمنو ته، اوس موږ ټول اورېدونکو ته د دواړو کمیسیونونو لخوا د قوانینو نقص، د دوی د طرزالعملونو نقص او بالاخره د دوی د خپلو ویناو او د خپلو تصمیمو نقص دوی د افغانستان خلکو ته بې اعتباره کړي دي تر یو حده پورې، او ډېر سخت کار ده چې موږ بیا یو ځل د سلام ځل لپاره په دوی باندې باور وکړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لومړیو برخو څخه چې د ولسمشري زو ټاکنو پایل وه، دوی ځینې نیمګړتیاوې او ستونزې درلودلې. د مثال په توګه د ځینو نوماندانو چې دوی په ټاکنیزو ټکټونو کې خپل سهم لري، د هغو نه استعفا ورکول دا یوه ډېره مهمه موضوع وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هماغه ورځ باندې دوی باید د جدي خپل مسؤلیت ادا کړی وای او د خلکو سره یې شریک کړی وای چې دوی استعفا نه ده ورکړې له خپلو پخوانیو دندو څخه. د دې ترڅنګ د بې وختو کمپاینونو شاهدان موږ یو هم دا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ځینو نوماندانو ته پالنی ډول کمپاین کیږي. د دوی عکسونه، د دوی خبرې، د دوی شعارونه، د ټول کمپاین حسابيږي د قانون له لحاظه. او دا که په دې ډول دوام ولري لکه د ولسي جرګې ټاکنې تر پایه به موږ قانون نقصو. او همداسې په تیرو ټاکنو کې حتی د سکوت په مرحله کې هم زموږ نوماندانو خپل کمپاینو ته ادامه ورکوله او حتی د ټاکنو پر ورځ باندې د دوی عکسونه د مراکز او محلاتو سره بند وو، چې په دې کې کمیسیون هم خپل مسؤلیت لري. اوس د اسنادو د بررسۍ په مسله کې چې ډیره مهمه مسله ده، هغه د تابعیت موضوع، د نوماندانو هغه سل زره تذکری چې دوی وروړي، آیا کمیسیون کله چې په لومړنۍ مرحله کې د دوی استعفا ته پاملرنه ونه کړه، مو خوشبینه نه یو چې دوی به سل زره تذکرو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. خو له دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ وینا او زموږ طرحو ته دې په سمه توګه غوږ ونیسي. افغان صاحب نن موږ یو کنفرانس درلودو، په هغه کې مو د کمیسیون کمیشنران هم راغوښتي وو تر څو خپلې طرحې د ښځو د ګډون لپاره دوی سره شریکې کړو. له بده مرغه کمیسیون ګډون نه پکې کوي او زموږ طرحو ته
یعنی تاسو ورته کارونه عادي ښکارېږي که مصروف دي.
ګورئ، نن میرمن ملیا حسن موږ راغوښتې وه او میرمن حسن تر دروازې پورې راغله، وروسته له غنه له امنیتي ځواکونو سره یې غږ راوخو چې ولې ما تلاشي کوئ، زه ولسمشر ته چې ورځم تلاشي نه ورکومه، نو دلته خو یې هېڅ نه ورکوم. کمیشنر قانون ته په درنه سترګه نه ګوري، کمیشنر د نظرو بنسټونو طرحو ته په درنه سترګه نه ګوري. به بل ورځ کله چې په رسنیو کې کینو وي کومې دي تاسو طرحې چې موږ یې عملي کړو، د کمیسیون موږ نه سم روغ لیونی جوړ کړو.
حبیب صاحب، که راسو دلته چې د انتخاباتو په ترسره کولو کې د یو نظر بنسټ هغه مشورې څومره مهمې دي باید غوږ ورته ونیول سي، ځکه دې برخه کې د تجربې لري، کار کې عملا فعالیت باندې بوختي، یعنې د یو شفاف انتخابات ترسره کولو سره مرسته کولای شي.
افغان صاحب، اصل خبره دا ده چې انتخابات لکه څنګه چې د ولسواکۍ هغه بیک بون یا د ملا تیر حیثیت لري، بدبختانه چې موږ هر ځل ټاکنې د راتلونکي ټاکنو نه بدترې ترسره کړي دي. اصلا باید کمیشنران یا د انتخاباتو اړوند څوک چې مسؤلین دي هغه باید د تیرو تجربو نه استفاده وکړي، هغه نواقص چې دوی لري هغه باید رفع کړي تر څو راتلونکي کې هغه تکرار نه شي او ښې پاکې او رڼې ټاکنې ولري. متاسفانه دا کار ونه سه. د اساسي قانون د 155 ماده د حکم په اساس باندې لومړی نظارت خپله د انتخابات د کمیسیون مسؤلیت دی چې باید نظارت وکړي. د دې ترڅنګ هغه مدني نهادونه چې په دغه برخه کې کار کوي د هغوی صلاح او مشورو ته باید غوږ ونیول سي. ولې متاسفانه کله چې دغه د ټاکنیز اصلاحاتو په نامه باندې څه روان و، بدبختانه چې نه یوازې داسې د مدني نهادونو خبرو ته غوږ کېنښودل سه، هغوی ته اهمیت ورنکړل سه، هغه څه چې ما مخکې یادونه وکړله چې حتی په تشکیل کې د شخصي لایقو په اساس باندې د دارالانشا غواړي چې دارالانشا هغه رول کم کړي، د معاونیتونو د رئیس ته معاونیتونه رامنځته کړل، یعنی دا شخصي لایقو پالل سول. په اکثر اصلاحاتو په نامه باندې هم همدغسې کار کېږي. اوس فعلا موږ وینو په انتخاباتو په قانون کې، د جزا په کوډ کې، د دوی په طرزالعملونو کې، لوایحو کې ډېرې زیاتې حقوقي ستونزې شته دي. یعنی په تخنیکي لحاظ باندې ځینې لوایحو ته دوی عملا ضرورت لري چې یو د هغې نه بایومتریک ده چې اوس تر اوسه پورې داسې کوم شی یا موږ سره زموږ تر لاسرسي کې نشته دي او یاد دی چې دوی عملا نه لري. په دغه برخه کې موږ اړتیا لرو چې د نواقصو د رفع په خاطر باندې هم د مدني نهادونو هم د حکومت هغه مشروع پیشنهادونو ته د کمیسیون مکلفیت لري چې دا وکړي.
پرسته مخکې مروه یادونه وکړه، مروه امینی، چې موږ ورته وړاندیزونه ورکوو او حبیب صاحب ول چې د قانون په لور ډېر زیات مهم هم دی ځکه ګټور تمامېږي. او تاسو چې په بخښنه بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و تلو میادونه وکړې و خبر مو ول چې موږ ته شاو طرح نه دی را کړی وړاندیزونه نه دی را کړی. په داسې حال کې چې مخبر هم شاهدانو ځینو سیاسي ګوندونو به تاسو طرح سپارلی خو بیا ورسره بحثونو کې تاسو ول چې موږ ته نه دی را کړی، دوی خو عملا تاسو ته طرح سپاري. دوی تاسو دوی طرح وړاندیزونه او نیک مشورې ول نه اوري، یعنی د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولی که طرح ناقص دی.
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړل، بدبخته نه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت، نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي حزب، مدني ټولنې، په کل کې ملا ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي عذاب د ډیموکراسۍ په تمثیل کې، د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبختانه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونه، ناظر بنسټونه تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغ ته نه دي رسیدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپله دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسیون باندې وکړي او د یاد کمیسیون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبختانه چې دوی کوم برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله، د څار بنسټونه هغه طرح مشته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه وړاندې کړي، اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپل طرح شریکي. وخت چې د حکومت سره شریکي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهۍ ساتک کښته ده. تر اوسه دوی په دې نه پوهیږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیق کوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کوي. شکل چې بیا دوی ځینې طرحې چې بیا موږ د خواله رسنوی څخه ترلاسه کړي دي، د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوه په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهۍ سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډیر غټ چیلنج دی. اجازه راته راکړئ، لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړه، اول خو زه په ډیر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یوه سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دی وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي، همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه ده. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل پزان ځان په دې باندې پوکو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلس کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي دوی عادي اشخاص دي، دوی تر اوسه پوری کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیق کوو. پر عادي اشخاص باندې دا خو ته هم په فیسبوک کې خپل یو عکس اچي، زه هم کوم، بل څوک هم کوي، نو دا په دې معنی نه ده چې را دي کس خپل عکس فیسبوک ته داخلي او ځینې شعارونه پورته کوي. موږ وایو چې دا کمپاین
ده. خبره په جواب کې خپل نظر څرګند کړي، واقعا لکه د سې یادونه وکړه، داسې یو څه دي که تاسو عملا طرح وړاندې کړي، داسې طرح چې په افغانستان کې تطبیق وړلی.
دا خو د کمیسیونونو خبره ده چې حکومت خو ټاکنې نه مدیریت کوي. موږ د حکومت د مداخلو شاهدان په ډیرو مواردو کې وو، نو دا غو د دوی خپلواکي هغه وخت چیرې و چې اوس بیا د ټاکنو مدیریت دوی ته ورپاتې سه. په ټاکنو کمیسیون کې خو نه دا ظرفیت شته، نه هم دا شایستګي شته چې دوی د ټاکنې مدیریت کړي. پاتې سوه د انتقاد مسله چې دوی وایي موږ تل انتقاد کوو، د انتقاد زمینه دوی موږ ته برابروي. د نن موږ دوی محترمانه راوغوښتل چې راسئ موږ طرحو ته غوږ ونیسئ، دوی نه حاضرېږي، نو موږ چا نقدونه کوڅه وکړو. بل مسله چې دوی وایي تاسو سیاسي بحثونه کوي او تخنیکی بس، حق پر صاحب نه زمنه نه کوم چې له کمیسیون څخه دفاع کوي، خو موږ دوی هم اوس په رسمیت نه پیژنو. هلته د ټاکنو قانون کې راغلی چې ویان یا باید کمیشنر وي یا همونشي. کمیشنر هاشمی صاحب هغه خو استعفا ورکړې، دا ویاندان د مرستیالان د چا دي یو څه وایي، زه په دې نه پوهیږم. بل مهمه مسله دا چې د ټاکنو مدیریت او د دوی هغه توانایي ټولو ته معلومه سوې ده. په دې کمیسیون باندې نه خلک باور لري، نه هم په دوی کې دا ظرفیت شته چې دا ټاکنې ترسره کړي. طرحو ته، قانون ته دوی په درنه سترګې نه ګوري. د یو کمیسیون لخوا چې یو دیش موارده یوازې د ټاکنو قانون نقصه وي، چې هغه به موږ ډېر زر له رسنیو سره شریک کړو، او اساسي قانون ترې نقصه وي، موږ له دوی نه دا توقع هم نه لرو چې طرحو ته دې غوږ ونیسي. د دوی په بې توجهۍ په ټولو مواردو کې ښودل شوې ده.
د ستونزو حل د انتخاباتو کمیسیون په څار بنسټونو او څار بنسټ د انتخاباتو په کمیسیون باندې انتقادونه کې د حل لارې څه شی دي؟ تاسو یو دی خپل په توګه باندې د حل لارې څه شی دي؟
ګوري، فرانس په کومه ټولنه کې چې قانون نه وي، نو هغه ټولنه د ځنګل حیثیت لري. بیا نو
قوانین ستا عملي کیږي نه؟
راځم دې ته،
یعنی کله چې قوانین نه نو بیا د ځنګل حیثیت لري. شکر الحمدلله موږ د انتقالي دورې نه راوروسته د مدوینو قوانینو خوندان ګرځېدلی سو. 1320 کال کې مو د اساسي قانون خوندان سو، بې له دې چې موږ قوانینو ته راسي او قوانینو کې د هر ستونزې په لټه کې اوسېږو بله لار نه لرو. متاسفانه بدبختانه زه باید یادونه وکړم چې د انتخاباتو قانون او اساسي قانون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا هم نقض شوی دی او د شکایتو کمیسیون لخوا هم نقض شوی دی. بیا د انتخاباتو قانون د 14 مادې په اساس باندې هغه پروسیجر وضع شوی دی چې کله د کمیسیونونو کمیشنران د قوانینو د نقض باعث ګرځېږي، د هغوی هغه معاهده د لدندې ګوښه کېدل دي او هغه موارد چې ځینې د فساد دعوی دي، چې فرض مثال موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم واورېدل، ځینې عملا کاندیدان شکایتونه لري چې له دوی نه پیسې غوښتل شوي دي د انتخاباتو کمیسیون کې یا په شکایتو کمیسیون کې، حتی په ځینو مواردو کې د اخلاقي فساد موضوعات را مطرح کیږي. یعنی هیله مو دغه ده چې د قوانینو د نقص نه نیولې دا باید تحقیک شي چې قانون نقص سوی ولې نقص سوی. حکومت مسؤول زمینه سازی نه ده کړې سي که د انتخاباتو کمیسیون کمیشنران یا د شکایتو کمیسیون کمیشنران سوء استفاده د قانون نه کړی ده، فساد سوی دی. آیا د فساد واقعا د فساد کوم مورد موجود دی کنه اس یو ادعا ده یو افاقي ادعا ده؟ دغه موضوع زه فکر کوم چې اوس د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیت نه وتلې ده. دا خبره یوازې موږ به انتظار وباسو دې ته چې دغه ټاکنې چې په هر ډول تیرې شوي یو څه راټولې کې سره بیا عدلي او قضایي ارګانونه به باید په دغه چاره کې مداخله وکړي. داسې نه شي کېدلی چې موږ ټاکنې وکړو او د هغې نه وروسته یا کمیشنران په دندو وګمارل شي، په نورو دندو باندې وګمارل شي، او یا هغوی په کور کې نستي. دلته د کور ته د تګ او د دندې ته د تګ لاره نور نشته ده. یعنی یا به دلته پاتې کېږي که چیرې قانون نه نقص کړی او فساد نه کړی، او یا به ځي مستقیم زندان ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د میروا امینی، د حقوقو چارو کارپوه شیرین خان حبیب، له تاسو مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اردن کو تربیه چار